سلامونه نن یک شنبه د وری یا حمل میشت شلمه او د اپریل نه همده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړ. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان تر څنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. لاغې چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله 30 ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا سته او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابراک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وری یا حمل میاشتې تر 28 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو په حکومت انتقاد کېږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بې دریغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمه کې البته په سلیمانی هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانی ملکي هوایي ډګر په وړاندې تیره جمعه شوي. رشید چې په خپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډرولو سبب کېږي او دا عملیات په دې پلمه کېږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان د کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. شمالي کوریا ادعا کړی چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمریناتو په بدل کې د یو بل بې چلوونکي تهاجمي اټومي اوبتل ازمایلی. د جنوبي کوریا رسمي خبري اژانس پرون اعلان وکړ چې د اپریل 14 تر 8 نیټې د شمالي کوریا د ملي دفاعي تحقیقاتو موسسې د اوبتل یو ستراتیژیک تسلیحاتي سیستم ازمایلی. شمالي کوریا ادعا کړی چې دغه بې چلوونکي اوبتل په یو بیا ساعتونو او 6 دقیقو کې تر اوبو لاندې 1000 کیلومتره مزل کړی. د فرانسې خبري اژانس په وینا متخصصانو بیا هم په دې اړه چې پیونګیانګ داسې تسلیحاتي سیستم ولري شک څرګند کړی، خو داسې ښکاري چې احتمال لري چې دغه ټکنالوژي دې له روسیې نه انتقال شوې وي. روسیه او شمالي کوریا د دې اوبتل د ټکنالوژۍ د لیک په باب رسمي نظر نه دی ښودلی. ازادي راډیو ته غواګي سترنو اوریدونکو په دې خبري مجله کې به دا مطالب را سره ووري. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لامنځوي کړي.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږېږي.
مردم
خلک خپل نظریات ډېر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویرېږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابرللي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې روانه پنج شنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې د سمرقند په ښار کې وشي، د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لامنځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لامنځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسانه یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
دسه کاری چې د سیمه هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعدې ورکوي. نو په دې ترتیب زما په اند د تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی، وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوامبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل چې ټاکل شوی در روانه پنج شنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو بلل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له موقت حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي.
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داشل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولري، طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکه ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي؟
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستی گروپونه چه منطقوی او بین المللی خاص پروگرامونه لری او خاص اهداف تعقیبوی، متاسفانه ده طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او ده امیر المومنین غیر مسئولانه اظهارات ده تشاویشته لا قوت ورکوی.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقې او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا آجندا تعقیب کلی. ده افغانستان ده انزوا اساسی عامل خپل طالبان دی او ده طالبانو تندرو مشرتابه او ده غوی منطقوی او بین المللی آمیان چه غواری افغانستان ده جیوپلوتیک قانون پا عیس ده خپل منطقوی او بین المللی رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات و چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې ته د طالبانو په نه بللو خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواګی زموږ خبرونه د دې ترڅنګ چې د راډیو لاره اوریدلای شي د ازادي راډیو پر وی پاڼه او هم دا ډول د ازادي راډیو له ټولنیزو شبکو څخه هم تعقیبولای شي. کولای شي چې په فیسبوک هم دا ډول انستاګرام او ټویټر کې د ازادي راډیو پاڼه ولټوي او د ازادي راډیو تایید شوی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له همدې لارې کولای شي له ازادي راډیو سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی مشر سمنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. همدا ډول په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازی بربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کاربندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرانس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته. د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول مېرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزني دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
له کومه وخته چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده، له هغه تراسی دا مرستې ټکنی سوی دی او مرستې اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بیوزله خلک ستترموش پوری چې خو به د خزی راتلې د کورونه وکتل او بیا به مرستې ورکولې اوس د مرستې ناراضي
ډیر داس خلک ستا چې مرستو ترتیا لري ټول خلک لیدلی مونږ دغه سی لیدلی یو نو طالبانو غواړو بیرته خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د خزو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې مهال کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور د اپریل په 1 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوي د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یوه کنفرانس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یوه جاراونکې خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوه یې په بشري مرستو متکي دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې، خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وي چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابللي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. په دې اړه راپور کې جزئیات اوریدلی شي.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حملو وروسته چې په نتیجه کې د یو ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرایل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوځ د ریزرف ځواکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصی جومات کې د ننه د اسرایل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرایل پوځ د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرایل پولیس وایي یو ایټالوي ګرځندوی تیر جمعه هغه وخت ووژل شو او ونور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرایلی عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدي زغاره کې تر حمله او ډزو وروسته دوی اسرایلی خویندې ووژل شوې. په داسې حال کې چې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لوري وغوښتنه وکړه چې له زغم کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پرس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت ویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیرې او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یا یو سلو څلور پنځوس کروس توغندي ولېښټوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او هم د ډول د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ له اتیاو زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څو تنو بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومانو د پروګرام مسؤول حاجي سمیع الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنګونو کې د ولسوالۍ په لسګونو کسان وژل شوي، ترې بې سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نورو اسانتیاو تر څنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمېر بډایه څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونه خپل ژوند کورنیو جګړو کې لاسه ورکړی او د څوکۍ په خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړي دي چې دی کې موږ سره بهر میشتو هیوادوالو مرستې کړي دي. د هیواد دننه هیوادوالو مرستې کړي. تر اوسه موږ ته 3 لک افغانۍ مرسته راغلي چې 1,60,000 په دغه ماشومانو مصرف شوې ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومانو ته دوه جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او قرطاسیه ورکړې ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد محمد انور سلطانی وایي د بسلرونکو کسانو دینی او افغانی دنده ده چې د بیوسو کورنۍ لاسنیوی وکړي او بچو ته یې د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیا چمتو کړي. حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوري بے برخې شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي ښوونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمینه برابره شوې خوښ دي. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره 3 روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډایه کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمېر بډایه او وسلرونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنګونو له لسګونه زره کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستي ورپغاړه او له تعلیم بې برخې دي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز لا هم په نړیوالو مطبوعاتو کې توده موضوع ده. د دیموکراسۍ په نوم خبرونې په پرونی غنه کې په دې اړه په یو لیکنه کې ښکلې چې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې په دوهم ورځ تر 3,300 زیاتې ښځینه او نارینه کارکونکو کارته نه لاړل. د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د بندیز له اعلانې وروسته ملګرو ملتونو له خپل ټولو کارکونکو وغوښتل چې د 2 ورځو لپاره کارته ورنشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد د طالبانو دا اقدام د ښځو د اساسي بشري حقونو ښکاره سرغړونه وبلله. آمینه محمد څو میاشتې پخوا کابل او کندهار ته تللې وه چې طالب مشران د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د بندیز پای ته رسولو ته وهڅوي، خو بې له دې چې له طالبانو سره په خبرو کې کومه نتیجه ترلاسه کړي بیرته نیویارک ته ستنه شوه. دی ویلی چې د ملګرو ملتو له ښځینه کارکوونکو سره یې لیدلی او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو په شمول د ملګرو ملتو د کارونو لپاره ضروري دی. دیموکراسي خپرونې همداراز لیکلي طالبانو په داسې حال کې د ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې 28,300,000 افغانان سږ کال مرستو ته اړتیا لري. د دغو کسانو په منځ کې 6,000,000 د لوږې په څو قدمۍ کې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د یوه بریتانیایي سیاح مایلز روتلج وروستي عکسونه چې تر نیول کېدو مخکې یې اخیستي دي خپاره کړي دي. تېره اونۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې طالبانو په کابل کې درې بریتانیایان نیولي دي. د دغو کسانو د نیونې په اړه میل ورځپاڼې په یوه جلا راپور کې ویلي وو چې د یوه خیریه بنسټ 53 کلن ډاکټر کیون کارنوویل او یو بل بریتانیایي وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي چې په کابل کې د یوه هوټل منیجر وو، د جنوري په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بل نیول شوی کس 23 کلن مایلز روتلج دی چې افغانستان ته د رخصتۍ لپاره تللی و او نیول شوی دی. نوموړی 2 کاله وړاندې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانیایي ځواکونو لخوا د ایستلو په بهیر کې برتانیا ته لیږدول شوی و، خو وروسته 2 وارې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی دی. میل ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د مایلز روتلج په اړه لیکلي چې نوموړی د برتانیا د برمنګم اوسېدو او د مارچ په 2 د طالبانو له لوري له 2 پولنډیانو سره ونیول شو. د مارچ په 8 له خپل لپټاپ څخه خپل 3 عکسونه لیږلي او په یوه لنډ پیغام کې لیکلي له کوم جدي خطر سره مخامخ نه دی. مایلز روتلج په یوه عکس کې له یوه طالب وسلوال سره په داسې حال کې په لاس روغبړ کوي چې د هغه کلاشینکوف په کیڼ لاس کې نیولی دی. په بل عکس کې له 2 طالبانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په دریم عکس کې کلاشینکوف په لاس کې دی او داسې ښکاري چې نشه پرې ولي.
د اوروسکان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانې نشته او دې چارې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي دولت په روغتونونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکټرانې وګماري تر څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکترانو ته ورکړي. بلخوا د اوروسکان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارلي. جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکتران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل شوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکترانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارل شوی دي. دا د اوروسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 500 نورو ولسوالیو سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروسکان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسېدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړي چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکتران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکتران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای په ځفرې کې دی نو ښځه ډاکټر قربا سم ښځه ډاکټر خو د ښځو پرده د لیوا ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مزله خوندې ده. نښته نه څنګه ووایم ولې چې چواول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نښته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیبو یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اوروسکان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ام ډي او 2 د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکترانې شتون لري. د شوزو ترڅنګ د اورزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګړي چې خپل ناروغي شزي نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسولیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته د پروختونونو کې شزینه ډاکټران یو ګماري.
درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواکې اس موږ خبرونه د راډیو ترڅنګ موږ پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام هم اوریدلای شي. ورو ورو دا نیم ساعته خبری مجله هم پای ته رسیدو ده. زموږ همکار جاوید فیضی راغلی چې په دری ژبه نیم ساعته خبری مجله تاسو ته وړاندې کړي. فیضی صاحب خیر راغلی.
تشکر.